Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. زه اسمت ساروانیم، د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. داعش یا اسلامی دولت ډلې په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویب پاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یوه موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ښاغلی ټکور زیاته کړی چې د امنیت قمندان تر څنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته له خپل سعودي ساري فیصل بن فرحان ال سعود سره په تلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپلمنځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه سره برابر حقونه ورکړي. دوی همداراز د افغانستان سوله او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکاله راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاته شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت افغان ښځو په اړه خبرې کړي چې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکوونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداري ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو او د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړی شوی چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. او د ایران امنیتی ځواکونو هغه الوتکه را وګرځول چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لیږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړای شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتی ځواکونو د ښاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علي دایی په وروستیو کې د ایرانی مظاهره چانو په پلوی ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضای قوی د رسنوی مرکز د علي دایی د میرمنی او لور د راګرځولو عمل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بلل دي. د ایران چارواکي او رسنوی مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د 1400 لمړیل مریض کال د جدیش پښمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل درې تلويشته میکالیزي سره برابر ده. د ازادي رادیو دروانه خبرونه په دوام کې د شزو خلاف د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي شزو حجاب نه رعایت کوي ځکه په مؤسسو کې د حقوقي پرکار بندیز ولګاو. خو شزو وایي
کومه خور تاسو لیدلې ماته دې ثبت دي چې دا خور دې مونږ به حجاب اتلې.
په اندراب کې د طالبانو د مخالف جبهې شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتله د شاوخوا په بینځو کال څخه مور ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباع او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خو د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص دی.
در
تردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوري نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربي اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماتې هم په مؤسسو کې د شزو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې ښځې د دې مرستندویا ماموریت په تطبیق کې مرکزي رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د ښځینه کارکوونکو پر ځای ونګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعاله دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خبره کړې راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېږي. دغه راز ویل شوي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو یو تکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. دغه وزارت ادعا کړي چې د ښځو په کار ځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېری ښځې ردوي. همیرا اکاخیل د پوهنتون استاد او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
او کوفتی او انتقام د چانه اخیستل کیږي. کومه خور تاسو لیدلې ماته د ثبوت کی ثابت دي کی چې دغه خور د موږ د حجاب تلی یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي یا پلیکوي په هیڅ صورت دا خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکي ده. هغه وی دا او همکاران په پوره اسلامي حجاب کې دفتر تزي
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وویل چې تور حجاب واغوندي. موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول. له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ جرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دیني او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیچ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
په ملګرو ملتو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه هم په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبې په حواله خبرداری ورکړل شوی چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغې ویلي په دې کار سره به د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو ښځو ماشومانو او زاړو ډېر بد تاثیر ولویږي. د غبرګونو په دوام د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو بېوزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخته وړي. دغې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویښونکي دي او روغتیایي مرستې هم تر ډېره ښځې خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړي باید د ښځینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای ډکولی شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجي کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاري الدین محمد حنیف سره لیدلي او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. یوناما ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خنډونو لرې کول مهم او اړین کار دی.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قومندان او څو نور جنګیالي وشل شوي دي. د دې جبهې مشر احمد مسعود پر خپله فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنګیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لاره به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله استانیک زی ووري.
د ملي مقاومت جبهه جنگیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سخت نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنگیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي، خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهې ویاند سبات الله احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادي له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل، خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدي د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی، خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدي لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو د خوج، کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدي دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي او له سیمې وتلي دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغې دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتي لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلي چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړي. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ دي او شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې په خواله رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژني. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی و او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 1475 او 15440 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون د بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د پښتون ننګرهار کې د پولیو محیطي سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تبزبوین په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپاینونه ولرل. دا کمپاین کې به تر اتله د شاوخوا په 15 کال څخه کمرو ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپاین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوې دي دل منځوړو په خاطر باندې دې تبزبوین.
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګول د صحت برخه پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
د کمپاین زمونږ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران نوري به دا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ د وزارت اقتصاد پرې پیتګورو جلا ټول هیوادوال تم دغه پیغام ده چې دغه وجون کې او ژوند ته دیدون کې دا وغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي او غوي سره همکاري وکړي خپل ماشومان تر وګ.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشانه کړي دي او ویر لري چې کچیرته د یاد وایرس د منځوړو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکاره شوې ده د سره په کونړ کې خلک ډېر په تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نه زموږ هیله ده چې د خپل تر 15 کلنۍ ښکته کوچنیان کوي د میلمه نوې زیږیدلي دی باید واکسین کړي ترڅو د دې راتلونکي ژوند ښه او سالم وي. دا یو خطرناک وایرس دی که چېرته زموږ ماشومان په دغه باندې اخته شي نو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه چې نشته چې دوی پیروغ شي یوازې د پولو دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی د تلپاتې معیوبیت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې دوه ورځې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسېده. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپلو اتباعو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکوي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو سعودی عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې د خبرداري ورکړل شوې چې د امنیتی وضعیت د سختېدو ته په پام دي لغیر ضروری سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګ په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپل قونسلګری عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتی وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د دسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپل کارکوونکو او امریکایانو خبرداري ورکړ چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلې. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکوونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې لزانمرګي برید وروسته په لوړ خبرداري کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال پر رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو، ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
ملاریا لا هم په نړۍ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو کې ډېره عامه ده او هر کال میلیونونه انسانان ورڅخه مري. د ملاریا له کبله ډېر ځلې هغه کسان مړه کېږي چې په وخت یې تشخیص ونه شي. له همدې کبله په لرې بېوزلو سیمو کې داسې وسایلو ته اړتیا ده چې ملاریا په آسانه، ژر او ارزانه تشخیص کړي. تازه د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره یو وسیله جوړه شوې چې له زیرک موبایل تلیفون سره وستیږي او په لسو ثانیو کې ملاریا تشخیصوي. دا وسیله د استرالیا د کوینزلند پوهنتون څېړونکو اختراع کړې ده. له دې وسیلې څخه ډېر په اسانه کار اخیستل کېدای شي. همدومره چې ګوته یا د غوږ نرمي ورسره ولګول شي او بیا په موبایل کې یو تڼۍ کېکاږل شي، دا وسیله له 5 تر 10 ثانیو درته وایي چې ملاریا لري او کنه. دا وسیله د ورځې د 10,000 تنو ملاریا تشخیصولی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې د ملاریا ناروغي 248 پیښې ثبت شوې. په همدغه کال له ملاریا څخه د مړو شګو کسانو شمیر 6,900 تنه اټکل شو. د ملاریا تر ټولو ډېرې پیښې په افریقا کې ثبت شوې دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملاریا ناروغي پکې ختمه شوې ده. دا ناروغي په ننګرهار کې په ځانګړي ډول ډېره ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې د ماشوم د زده کړې د حق په باب له ډاکټر محب زغم سره خبرې کوو چې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي. همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له خبرونو ورآخوا،
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو د ښځو خلاف د طالبانو وروستیو پریکړو ته چې یو په بل پسې اعلانوي کتنه کړې ده. د بریتانیا میل ورځپاڼې د طالبانو له لوري په افغاني او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د ښځو پر کار د بندیز په اړه د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خپرې کړې دي. پینی وونګ د طالبانو د پریکړه خندلې او پر هغوی ژغ کړی چې پر خپلې پریکړې چې د ښځو د محدودولو او ځپلو لپاره د بیا کتنه وکړي. ورځپاڼې په دې اړه د آسترالیا د بندنیو چارو وزیر ټویټ ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي آسترالیا په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د ممنوعیت په اړه د طالبانو پریکړه غندي. دا پریکړه له بشري بحران سره د مقابلې لپاره د افغانستان پر وړتیا جدي اغیز کوي. ورځپاڼې د یو شمېر مرستندویو مؤسسو یادونه کړې چې د طالبانو د پریکړې په خاطر په افغانستان کې د خپل فعالیت د بندېدو اعلان کړی دی. په دغو مؤسسو کې سیف د چلډرن، د ناروې د کډوالو نړیواله شورا، پاملرنه او د ژغورنې نړیواله کمیټه شامل دي. دغو مرستندویو مؤسسو ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته کار ته دوام نشي ورکولی. د دغو مؤسسو په منځ کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ده چې شپږ ویشت میلیونه افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. دې کمیټې د میلیونونو افغانانو د درملو او معالجو لګښت ورکړی او همداراز د طبي برخې لس زره څلور سوه درې اتیا کارکوونکو ته معاش ورکوه. ورځپاڼې د ملګرو ملتو خبرداری ته هم اشاره کړې چې وایي ښځینه کارکوونکي د ټولې مرستندوی ټولنې لپاره سره کرښه ده او له طالبانو سره خبرې کوي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. واشنگتن تایمز ورځپاڼې هم په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز پر موضوع د طالبانو له وزیر سره د ملګرو ملتو د خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور له مخې ښیلي چې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت سرپرست رامز الاکبروف وروسته لدی چې د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف د شنبه په ورځ په افغاني او خارجي غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. پرون دوشنبه له نوموړي وزیر سره په دې اړه خبري وکړې. یونما بیل دی چې د دې کتنې د جزئیاتو په اړه سبووی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او د دې لپاره د خندونو لري کېدا حیاتي ده. ورځپاڼې د طالبانو د پریکړې په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان قطر او ګڼو نورو هیوادونو او مؤسسو د اندېښنو یادونه هم کړې ده. ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومانو ته د ښو زده کړو د برابرولو هڅې کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقص شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو لیبه فعال او په جمهوري نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې لغړی ډاکټر محب زغم سره مرکه کړې. ښاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډول نقص شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغو طالبانو او نورو جنگی ډلو ښوونځي سوځول، معلمان یې وژل او خلکو ته به اختیارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدئ. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقص. بل ډول نقص دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقص شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې نه استولې. یا به دواری ناستوالی یا به د الکانو د پاره د کانکور د چمتووالی د پاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي یا د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې لپاره خو نجونو ته یې نه ورکولې داسې انګیرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي ګټه یې ماته نه رسیږي نو دغه الکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بیرته ماته را رسیږي همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وی چې نجونې به یې مکتبو ته ور پرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی.
نقص کوونکي څوک دي؟
کورنۍ دي، میندې پلرونه دي، د کورنۍ او د قبیلو مشران دي، جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی.
د دې ستونزې د هواری لپاره څه باید وشي؟
دا نو ډېر ګران کار دی. اول خو باید کورنیو ته، میندو پلرونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي، د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي، د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي، د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي. او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي، د مختلفو اسلامي ملکونو دینی عالمان او مفتیان کولی شي چې یو سراسري شورا جوړه کړي یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کړي چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیشت ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کال کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولایت ته پیغام پریدم. دلته چې دا کوم ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی، هله ده چې اړوند چارواکي دې ډیره توجه وکړي. مننه.
د پیه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلی جاغه د نیم د شپږ میاشت نیمې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي؟ دلته دا اقتصادي بحران دی، دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کا اوري. تاسو خو دغه زموږ په باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي.
بعد له ډېره وخته یو وار بیا زه راغلی راز محمد باغزی بابا کلاوال د تاسې مخیلي جنګړي ازادي راډیو ادبي کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ښېفرزوګانې. بعد له ډېره وخته چې زه موافق سویم، جناب مولوي صاحب برادر خوب لیدلی و، بیا یې تعبیر داسې کړی و چې وایي تن د مولوي ملا صاحب مې په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللی او خپل ځان یا تن دی هغه بللی. نه د تعبیر دی خوب دا ده چې د دې ملت او د دې دولت دا نوي دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان ده چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه. تاسې د دې ملت سر یاست او دا ملت یې تاسې تن ده.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 سلروشت دو سو یو شمیره بیا تکرارم سیفر سیفر سلور سو شل دو ویشت یولس سلروشت دو سو یو